دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ په دې وروستۍ خبري غړي کې د کوربه په سرکلې درته وایم. په دې ستاسو خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه واورو چې شاهین بونی رای وړاندې کوي.
ستړم شهډم بیر دی وخت مهم خبرونه. په کابل کې د سکانو په ګوردوارا په برید کې دوه تنه وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې لا پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. او اروپایي کمیشن وړاندیز کړی دی چې باید یوکراین او مالدووا ته د اروپایي اتحاد د کاندید حیثیت ورکړل شي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سکانو په ګوردوارا په برید کې دوه تنه وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. طالبانو د کورنو چارو وزارت وایي د کابل په کارته پروان سیمه کې د برید سهار 6:30 بجې پیل شوی و او 11:30 بجې پای ته ورسید. د وزارت ویان عبدالنافع ټکور نن د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په برید کې یو امنیتي سرتیر او یو سیک وګړی وژل شوی دی. د نوموړي په خبره وسلوال لومړی د لاسي بم برید وکړ چې له امله یې په ګوردوارا کې اور لګید. بلخوا د هندوستان د بارنو چارو وزیر جی ایس شنکر پکارتے پروان کې د سکانو په عبادت خانه برید بزدلانه عمل بللې او د دې سخت غندنه کړې ده. نو موري ویل دي چې دوی د افغان ټولنې د حسین لپاره اندېښمن دي او په کابل کې د برید له نږدې ساري. د بلوچستان په هرنای کې د ویتامیراتی کمپنۍ په کیمپ په ډزو کې دوه مزدوران زخمی شوي او څلور نور لا درکه شوي دي. دا پیښه د کویټ څخه 100 کیلومتر لری شمال ختیځ لور ته د بلوچستان په هرنای سیمه کې بیګا رامسته شوې ده او د اور لګېدو له امله د کمپنۍ مشینانو ته هم تاوان رسیدلی دی. د هرنای ډیپټي کمشنر سردار رفیق ترین د پیښې په اړه مشال لیډو ته وویل چې د پیښې د ځای څخه څلور کسان هم لا درکه شوي دي.
یو سړی د دې خوش دی چې هغه په ټراما سنټر کې داخل دی او یو سړی معمولی خوش دی اور نور نمړیستا نورکستا تر اوسه ټوټل لس کسان چې یو ځای کې نور رااله اوس یو څلور کسان چې دی هغه کې دی سي چې خو پر سیډ وتلی وي.
چارواکي وایي چې د پیخ پلټنې کې یو امنیتی سرتیری د پیخ ځای ته رسیدلی دی. د بلوچستان وزیر الله میر عبدالقدس بزنجو د برید غندنه کړې او د صوبې د کورونو چارو وزیر میر ضیا لنګو د پیخ پاړه راپور غوښته دی. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې لا پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. ادارې ویلي چې سارونکو ډله به پاکستان ته په راتلونکي سفر کې د اسلام آباد د عملی ګامونو تصدیق کوي او بیا به له خړ لیست د لرې کولو په اړه پریکړه کیږي. د ادارې مشر مارکوس پلیر پرون د جرمني په برلین ښار کې د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې رسنو ته وویل چې پاکستان په کاري پلان کې ټول څلور دیرش مادې پوره کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان په کافي اندازه خپل دواړه اکشن پلانونه بشپړ کړي دي او دا دغه هیواد سیاسي ژمنتیا په ګوته کوي. پاکستان د 2018 کال له جون راهیسې د دغې نړیوالې ادارې په خړ لیست کې اچول شوی دی چې اغېز یې د دغه هیواد په اقتصاد او بهرنیو هیوادونو سره په تجارت پرېوتې دی. د پی ټی ایف په اعلامیه کې دا خبره نه ده واضحه چې د سارونکو ډله به کله د پاکستان سفر کوي. د سند حکومت په لوډ شیډنګ د قابو موندلو لپاره د کراچۍ په ګډون په ټولو صوبه کې بازارونه او شاپنګ مالونه د شپې 9 بجې د تړلو حکم جاری کړی دی. سند حکومت پرون په اعلامیه کې زیاته کړه چې په صوبه کې به د واده تالارونه او نورې غونډې د شپې 9:30 بجې باید پای ته ورسول شي. په اعلامیه کې راغلی دي چې دا بندیزونه به تر یوې میاشتې پورې وي او ټولو ضلعو کې انتظامی مشرانو ته په دغه اړه هدایات جاری شوي دي. سند حکومت وایي چې د بجلی په لوډ شیډنګ د قامو موندلو لپاره دغه فیصله کړې ده. او اروپایي کمیشن وړاندیز کړی دی چې باید یوکراین او مالدووا ته د اروپایي اتحاد د کاندید حیثیت ورکړل شي. دا تاریخي اقدام د دواړو هیوادونو لپاره په اروپا کې د بشپړ ادغام په لور د اوږد مزل آغاز ګڼل کیږي. دا وړاندیز پرون د کمیشن مشرې اورسولا فن ډیر لین لخوا اعلان شو چې راتلونکي اونۍ به ورباندې په برسلس کې د 28 هیوادونو د اتحادیې په سر مشریزه کې بحث وشي. روسیې د پروري په 23 په خپل ګاونډي یوکرین ناڅاپي یرغل پیل کړ چې تر اوسه لسګونو زر خلک وجلي او لوی مادي تاوان اړولې دي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول. د وسلوال لوخا په کابل کې پر ګوردوارا په برید کې دوه تنه وژل شوي او اووه نور ټپي شوي دي. د بلوچستان په هرنای کې وسلوالو د سړک جوړونې پر کمپنۍ برید کړی دی. یو ځایي چارواکی وایي
مشګرد کلیلی دا اپریشن مکړی دی سار تر 15 بجې پوری. یو سړی د دې خوښ دی چې هغه په ټراما سنټر کې داخل دی او یو سړی معمولی خوښ دی اور نور نمړیستا نورکستا.
د اسلام آباد های کورټ له حکومتي وکیل څخه غوښتنه کړې ده چې لا درکه کسان ولی عدالت ته نه وړاندې کیږي. د بشیر اکونی یو فعال په پاکستان کې د لا درکه کسانو مسلې په اړه وایي
دی کافی کلونو نه په پاکستان کې دا مسله را روانه ده او خصوصا په بلوچستان کې ډیره زیاته ده. پښتونخوا کې هم کیسونه شته دي نورو ځینو کې هم کیسونه شوي دي.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې ویلي چې پاکستان له خړ لیست څخه د وتلو لپاره زیاتره شرایط په تخنیکي توګه پوره کړي دي خو د هغوی د عملي کېدو جاج به اخیستل کیږي. د اعلان د پاکستان لپاره څومره مهم دی د اقتصادي چارو یو پوه وایي
دنه چې کوم انوستر دی ناغي ته هم انکرېجمنت پیدا شي بهر نه چې کوم سرمایه‌کار دی هغه به هم انکرېج شي او در شانتي هر اقتصادي کای چې دا خدایي چې کوم هلي زلي دی هغه کې به تیزی راشي.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غل مشال ریډیو خاوري لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مورید چې په کابل کې د سیکانو پر عبادت ځای حمله وشوه چې د اقلیت له جدي خطر سره مخامخ دي. له نوې یمې لسیزي څخه په افغانستان کې د سیکانو شمیر چې یو وخت یو لک تنو ته رسید په تدریج کم شوی او اوس ټول ټال یو سلسلویش سیکان په دې هیواد کې پاتې دي. نن پر ګوردوارا برید سوی چې په اړه عصمت ساروان نور تفصیل وړاندې کوي.
دا برید وروسته لدی وشو چې د اسلامي دولت د خراسان څنګې یا داعش یو ویډیو خبره کړه او خبرداري ورکړه چې د سیکانو پر ګوردوارې به د 2000 کال په شان حمله وکړي. سیکان د داعش لپاره په یو هدف بدل شوی دی. د 2000 په مارچ میاشت کې د کابل په شور بازار کې د سیکانو پر وی ګوردوارې یا عبادت ځای د داعش په حمله کې وبشتنه سیکان ووشل شول او ګڼ نور ژوبل شول. له یادې حملې یوازې 3 وړاندې د هند پارلمان یو قانون تصویب کړ چې پر اساس یې هغو افغان سیکانو او هندوانو ته د هند تابعیت ورکول کیږي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ وي. په 2013 کال په جلال آباد ښار کې بمی برید وشو چې په لړ کې 19 تنه ووژل شول. د هغوی په منځ کې د ولسي جرګې سیک غړی اوتار سنگ خالصه هم شامل و. دغه برید مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. د دې ډول بریدونو له کبله په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د سیکانو شمیر په تدریج کم شوی دی. یو مهال په افغانستان کې د سیکانو شمیر لسګونو زرو کسانو ته رسیده خو په نیویم لسیزه کې د مجاهدینو له وخت رسیدو او د تنظیمي جګړو د پیلیدو په کلونو کې ډیر هندوان او سیکان له خپلو کورونو وایستل شول او کورونه خپل سرو قومندانانو غصب کړل. په 1970 لسیزه کې په افغانستان کې د سیکانو نفوس 1 لک تنه اټکل کېده خو د دوی په وینا تیر کال په افغانستان کې د سیکانو شمیر 240 تنه و. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له وخته رسیدو وروسته ډیر سیکان له ویرې له افغانستانه ووتل او اوس اټکل کېږي چې په افغانستان کې 140 تنه سیکان پاتې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. بل پلو د بلوچستان په هرنای کې د سړک جوړونې پر یو کمپنۍ باندې وسلوالو برید کړی دی. ویل کېږي چې په دې برید کې 2 تنه ټپي شوي او 4 لا هم ورک دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 100 کیلومتر لري و شمال ختیځ لور ته د بلوچستان په هرنای کې د جمع او تی په منځنۍ شپه د ناصرګندو وسلوالو کسان له لوري په سیمه کې د سړک جوړونکو د یوې شبکې پر کیم باندې برید شوی دی چې له امله نه یوازې دوه مزدوران ټپیان شوي دي بلکې د اور لګېدو له امله ځینو ماشینانو او موټرانو ته هم زیان اوښتی دی. په دې ترڅ کې چې مکله د جون په 13 نیټه د هرنای د ډیپټي کمشنر سردار رفیق ترین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې تیرشپه د چپرلیټ په سیمه کې د ارنای او کوټ ترمنس پر لوی سړک د پیښه رامنځته شوې ده. په کوم کې چې د نوموړو په وینا تر دم کړي پوری څلور کسان لا درک دي.
یو ډمپر، یو سنگل کیبن پیک اپ، یو ډوزر، یو ایکسیویټر شای سزل دی. بیا غبات چې دی مشتری اسلاراله ما سره ګډ چې دی د مردارمی یو وینګ کمانډنټ او پرایوینګ دی دلته پر تقریبا مشتر پر سیکټر دی دی هغه مشګرد کلیلی د اپریشن مکړی دی سار تر 15 بجې پوری. یو سړی د دې خوش دی چې هغه په ټراما سنټر کې داخل دی او یو سړی معمولی خوش دی اور نور نمړیستا نورکستا تر اوسه ټوټل لس کسان چې وو چې هغه کې نور رااله اوس یو څلور کسان چې دی هغه کې دی سي چې خو پر سیډ وتلی وي برای دیول چاته دی بیا قرار قرار نور کسان رااله خبره دی دی چې ری فرض کا هغه وړي نو بیا خو ګرد وړي کنه بیا نو څلور ولې رااله کې کدار ما سروایس پروت دی وچ غا څلور کسان تر اوسه پورې لانی دی راغلی کې دی چې هغه مراشل
بل بل او ته د پیښو وروسته امنیتي سرتیری د پیښ وځای تر رسیدلی او الته د لادرک څلور مزدورانو د مندلو عملیات پیل کړی دي. خود ډیپټی کمشنر په وینا چې د غرنۍ سیمې له عمله امنیتي سرتینی هم د ځینو مشکلاتو سره مخ دي او تر دمګړي پورې څوک نه دی مندلی. پر دې پیښه باندې خپله د بلوچستان له وزیر میر عبدالقدوس پزنجو هم سخت خواشنی څرګنده کړې او ویلي دي چې بې ګناه کسان په نشه کول یو بوزدلانه عمل دی. د دې چې څومره غندنه وسی هغه لږ ده. د نوموړي له لوري په کوټ کې په جاري سوي یو بیان کې ویل شوي دي چې حکومت به کله هم د صوبې د امنیت او ترقۍ په مخ کې د ترګرو دغه هڅې و کامیابۍ ته پرېنږدي او ویلې څرګنده کړه چې په دې پیښه کې به تورن کسان ډېر ژر د قانون سره مخ سي. بل پلو ته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو هم د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. دلته خبره ده د ونې وړ ده چې د دې څخه له مخه هم څو ځله په ضلع ارنای کې د وسلوالو ډلو له لوري په وار وار د کویلې پر کارکوونکو دغه ډول بریدونه سوي دي. په کوم کې چې وکان کیندونکو ته مرګ او ژوبله هم اوښتې ده او وروسته د زیاترو پیښ ذمېداري د بلوڅو وسلوالو ډلو لوري په غاړه اخیستل شوې ده. که څه هم د دې پیښو په ضد د ځایي خلکو له لوري په ځینو وختو کې احتجاج هم شوی دی او په دې کې د حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړل شي. ځکه چې هرنایي د صوبې په هغه شتمنو ضلعو کې یوه ده چیرې چې د کویلې او نور معدن تر څنګ د کښتو کروندې لپاره غرنۍ او بارانۍ اوبه هم زیاتې دي.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د اسلام آباد های کورټ له حکومتي وکیل څخه پوښتنه کړې ده چې د لادرک کسانو په اړه دوی څه کړي دي. د یاد عدالت جج له حکومتي وکیل ته ویلي چې لادرک کسان ولې عدالت ته نه وړاندې کیږي. وکیل په ځواب کې ویلي چې د وفاق حکومت په دې اړه کمیټې جوړ کړې ده او پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په یاد عدالت کې د لادرک کسانو د مقدمې اورېدنه سویدا تفصیلیه گور مسید راکوي.
اسلام آباد های کورٹ یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې دا بې درکه کسانو ذمہ دار څوک دی او یا د مونږ ته وخودل شي چې په ریاست کې دننه بل ریاست جوړ کړي شوی دی. د جون په 18 نیټه د پزوره بې درکه خبریال مدثر نارو او نورو بې درکه کسانو کیس اوریدو په موقع اسلام آباد های کورٹ مشر جج اتر منلا ډیپټي اټارنی جنرل نه پوښتنه وکړه چې په تیره اوریدنه کې عدالت د بې درکه کسانو عدالت ته پیښ کول غوښتل وو. سپه وشول اټارنی جنرل ورته ویل چې په هغه باندې وفاقي حکومت یوه کمیټي جوړه کړې ده او په دې لړکی تحقیقاتي ادارې هم پلاټنې شروع کړې دي. په بشري حقوقو کارکونکو خوشحال خان وایي چې د بې درکه کسانو په اړه بیلابیل د پښتنو او بلوچ سیاسي مشران غږونه پورته کوي خو څه د زړه د تمې نتیجې راوځنه د زیات کړه.
کافی کلونو نه په پاکستان کې دا مسله را روانه ده او خصوصا په بلوچستان کې ډیره زیاته ده. پښتونخوا کې هم کیسونه شته دي، نورو ځینو کې هم کیسونه شوي دي. سیاسی پارٹی چې کومې دي بلوچ پارٹیانه چې کومې دي هغه په دې مسلې باندې کافی وخت خپل لږه اوچت کړې ده اوچتې ور سره پښتانه لیډران هم په دې مسلې باندې هغه هم خبره کړې ده زموږ هم دا خیال دی او دا چې کوم بلوچ اکټیوستان دي د انساني حقوقو کارکنان دي هغه دا خیال دی چې د مین سټریم پارٹیو ته لږ نور زیات په دې باندې نور زیات مضبوطی سره آواز اوچتول پکار دي.
د کیس اورېدنې په وخت مشر جج اتر مین الله وویل چې وزیر اعظم او ریاستی ادارو د عدالتي حکم د نه مننو ذمہوار دي او کچره دوی بے وس دي نو ښکارا دکړي چې بیا عدالت د چا په ضد اقدامات وکړي. جج د عدالت بیا اورېدنه د جولای په څلورمه نیټه راغوښتې ده او د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او پخوانی د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید یې هم عدالت ته پیښ کېدو لپاره غوښتلې دي. یاده ده وی چې خبریال مو د سرنارو د اګست په میاشت په کال 2013 کې بېدرکه شوې دي. د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو کمیشن جوړ کړو چې بیا بیا ویلی دی چې هغه کسان چې و مندل شي او هغه اخلاص کړی دل شي خو کمیشن د تختونکو په اړه معلومات نه ورکوي او نه وایي ولې تختول شوی وو او څه ورسره پیښ شول. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال رادیو ته غوښتاست. په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې د عمران خان حکومت د خپل واکمنې پر مهال قبایلي ضلعو ته له 50% هم کم بجټ ورکړی دی. د دوی په وینا په دې دورانیا کې قبایلي ضلع له پامه غورځول شوی دی خو حکومتي چارواکي دا نه مني. هغوی وایي دوی هڅه کړې چې دغه سیمې د صوبې له نورو سیمو سره برابرې کړي. تفصیل یې د شبیر جان په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صوبایي بجټ د سشن دوران خپل وینا کې د مخالف ډلو مشر اکرم خان دورانی د عمران خان په تیر مرکزی حکومت سخت ټکونه وکړل چې دوی کله مرکز کې حکومت وو نو تیرو دریو کلونو کې زمشوي قبایلي ضلعو لپاره د 300 ارب روپو پر ځای صرف 130 ارب روپې ورکړې وې کم چې 50% نه هم کمې دي. په دې باب باندې د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی استاذي میرکلام مزیر مشال لیډو ته وویل چې تیر کده پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت وو کوز دا شابه شریف او کدل تخیبر پختونخوا حکومت ټول قبایلی زلو اړخت پاملرنه کم ده.
دا کم زمونږ سره دوی لاس کاله واده کړی ده چې په دې کې به تاسو تاس آر کال سل ارب روپې درکو نو هغه فنډ چې کم ده هغه مونږ ته نه دی را کړی شوی دی چې دوی هم مانی چې دا پوره نه دی را کړی. د تیر کال یې 450 ارب ته رسولی و په هغه کې هم تقریبا 18 یا 24 ارب ریلیز شوی دي. دا وفاق او صوبه سره زمونږ دا کمیټمنټ وو بلکې دا اوسه خیرانه کالی 50 ته ورسول نو دا اوسه حکومت نه مونږ وخت نه کوو او دې صوبایي حکومت کې بل داد چې کا پیسې مونږ ته دوی نه مینیټم کې مونږ ته کم دي چې دا پیسې دي خو بیا هم دوی یا یې ونه لګوي لپس شي واپس لاړی شي یا دوی بیا راوړي په پېښور ماردان سوات شانګلا په دې وطنونو کې غا خرج کوي.
دا خیبر قبایلی ضلع نه مدني فعال شبیب افریدی وای چې دا جون هر اړخ دغه سیمو کې ډېر وروسته پاتې دي نو باید حکومت دې ورته خصوصي پاملرنه وکړي.
هلته ډېر زیات ډیولپمنټ ضرورت دی په ایجوکیشن سیکټر کې هیلث سیکټر کې اګریکلچر کې اریګیشن کې سوشل سیکټر کې بعضې ځینو کې اسکول نه جوړ شو پرائمری خو ته ډېر ځینو کې ضرورت دی انتهایی ایمرجنسی بیسس باندې. دین علاوه تحصیل نه شته چې هلته ډیګری کالجونه نشته. دین علاوه هیلث سیکټر کې بعض بیچوز بند پراته دي هغه چې فنکشنل شي. ټیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل باندې مل ته لوکل ډسټرکو کې کارو شي. لیبر ویوز ستانی وملته یو غټه ست باندې الکانو ته د غورلو علاقو نه چلکان د سی اغي سټیز تراوستي شي او هلته وتا هاستل سره دا اپورتونټیز ورکړي او ورډ کې ورډ کې سنتونه سنتي ادارې کل ته جوړی شي نو ډیر به بهتري.
ولې په دې باب لموس پاکستان تحریک انصاف د خزانه صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه د غورستوم د مهنت او ثقافت وزیر شوکت یوسف زی او بیا د قانون او پارلماني چارو وزیر فضل شکور خان سره سو سو واره تماس ونیول. درې ونه اولی ویل چې د اسمبلی په سیشن کې وو ولې بیا د نور مصروفیات وروځي خبر ونه کړی خو د جون په 14 د بجټ وړاندې کول ورستو په صوبای سملې کې مشال لیډو سره په خبرو کې تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې دوی 13 درې کلونه کې قبایلی جلوله د ضرورت ته سیوا پنګي ور کړی دي
درې کال مخکې چې سونه قبایلی ازلا کپاسټي واغې نو ته زیاتې پیسې ملاو شي په دې رښتیا دروغو کې فرق محسوس کړي د قبایلی ازلا حق دی دا صرف ان اف سی نه دا شوی تاسو راشه یا خپل ریکارډ وګورئ چې څوک رات لګواړي هغه ته بزوخیم دې کال سونه خرچ شوی زما په تویم چې یو کال 40 ارب روپۍ بجټ وو بیا 60 شو بیا 80 شو هر کال بجټ زیات شوی بیا 130 شو
ته په عمل دا چې 2013 کال کې قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې د ورګړېدو په وخت دوی سره ژمنه شوی وي چې تر لسو کالو به حکومت هر کال زم شوی قبایلی ضلعو له 100 ارب روپۍ خصوصي پانګه ورکوي ول تیر کال د پاکستان تحریک انصاف حکومت قبایلی ضلعو له 50 ارب روپۍ پرمختیایي بجټ ول روان کال د شهباز شریف حکومت 50 ارب روپۍ پرمختیایي بجټ اعلان کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې لاتیری یو میاشت راهیسی دوی په سیمه کې 3G 4G انټرنیټ بند کړل سوې دي چې لاملیا دوی ته ډیر مشکل دی دوی مشال ریډیو ته ویل چې نه یوازې کاروباري خلک بلکې زده کوونکي هم په دې لړکی لډیر مشکلات سره مخامخ دي خو د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویل چې د ناسمو حالاتو له امله په سیمه کې انټرنیټ بند کړل سوې دي تفصیلي اشتیاق مسید راکوي
د سویلی وزیرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت د 13 میاشت راهیسې په سویلی وزیرستان کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت بند کړای دی چې په واجه یې خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي په دغې برعکس د سراروغه سیمه اوسیدونکو اسحاق مسید ویایي
چې د یو میاشت 3G 4G انټرنیټ سرویس د جنوبی وزیرستان په خورا باندې د حکومت طرف نه د سکیورټی په جهاد بندې بند کړای شوې ده میجا بار بار د ډي سي سره هم میټینګ نشه د مطالبه کړی دو لوکل سطح بندې چې د آرمی کیم سیکټر دی بریګیډیر دی کرنل دی یو سره هم میټینګ شه د مطالبه کړی دو چې د میجا خلک ډیر تکلیف ته سپیشل طلبا ته یا د کاروباري چې کیم خلک ته دښت ډیر تکلیف ته د 3G 4G د دمش په علاقې بهان شي دای دې مویای چې په علاقې د سکیورټي صورتحال داستای چې پاوا ځبند داسای میجا نشي چالو کولای
د ماکین تاجرونه اتحادیه مشر ریاض ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت دا د دوی په سیمه کې د انټرنیټ سہولت دا زر بحال کی
د میجو چې کوم د علاقې امن او امان مسلات الحمدلله امن دای او منشه مذاکرات هراون دي لہذا میج د غنټ کم سه کم میاشتې راکېږي چې د میج د دنیا نه رابطه کارته لہذا میج د کاروباري خلک چې کوم تاجر برادری دا میج د خپل اعلی حکام نه تنظیم نه دا فیل کی چې بای د میج د دنیا سره رابطه برقرار شي مطلب بحال ده شي میج کم سه کم 600 دی کندرون روزانه د ماکینا رزمک تا دریمې د نت د پورا چاغه په واتس اپ باندې آرډر ورکوي یا د نو خلی یا مقصد تسول جواب ولا کو نو لازم میج دغه اپیل دی د الله حکم نه چي دا یوتای د امیر سره نو کو نو الله دا وکړو چې دغه د میش کی مطالبه د چ په دابونه دغه اقدام وکړو ترته چالو یې کول
د انټرنیټ بندش په واجه د سویلی وزیرستان خبريالون د کوم مشکلات سره مخامخ دي د حمزه مسجد نه
جنوبی وزیرستان سے تیرہ میاشت نہ انٹرنیٹ بےخی بند شوئی دے چھپا وجہ صرف عام خلق یا کاروباری خلق طبقہ نہ دو متاثرہ شوی بلکہ مر صارفین ڈر زیوت متاثر شوی پاری نہ بلا رج پماکن شوی وا جرگا شوی وا مش پیرا رج تیرا کڑلا خدا را جویم نمین دو چھ ولتا مش صرف دا چکیم رپورٹی نہ دی دام خپل اداری تالا جلی وای چھپا وجہ مش دے مجبورے جتی بیا ڈی خان تا روغ للی ڈی خان مش رپورٹی نہ ولا جل
دی سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر انجینر امجد میراج مشال ریڈیو تا وویل چې د امنیتی حالات د خرابې د خدشه په وجه انټرنیټ بند کړای شوی دی او د مقامی انتظامیا کوشش دی چې د خلکو د پورا انټرنیټ زر بحال کی.
دا ایریا خو ان اکسسیبل هم دا او د سکیورټی کنسرن د وجه نه بند ده. ان شاء الله وی آر هوپفل هغه د سون ګوش.
د سویلی وزیرستان او سیدین کې دا هم وویل چې کا د پاکستان حکومتي چارواکیو د 3G 4G انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پوره کولې بنه و مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
په کورم کې د قبایلي مشر ملک مومن خان تر وژل کېدو او وروسته هلته د عمومي حالات له پلوه غیر یقیني صورتحال دی. د سیمې مشرانو او اوسیدونکو په وینا هلته تر اوسه کومه بده واقعا نه ده رامنځته شوې، خو خلک په ویره کې دي. بل پلو ځای امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی حالات کابو کړي دي. تفصیل به د طارق اورگزی په رپورټ کې واورو.
په کورما کې د جمعې پوره ځای مشرانو ویلي چې په ټوپکی کې د قبایلي مشر ملک مومن خان تر وژل کېدو پس هغلته عمومي حالات د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوي دي. د پړچنار ملک تولا مشال لډیو ته وایي که څه هم تر اوسه بده پېښه مخې ته نه درغلې، خو خلک بازارونو ته راوځي او نه پټل پړچنار مرکزی لار عام تګ را تګ کېږي، ولې چې د اعتماد کمی دی او څوک زړونه نه ښه کوي.
او د دې پر ضرور د څه د پورو ټولو کومونو جرګیره وختل شي او اخی د خصوصي توګه باندې د باندې خبري وشي تر د خلکو دي او د تماسه پر کوم کوم زمونه پر څه کولې شي چې هغه مته د خلکو د لارې کوتري محفوظ شي.
بلخوا د شیګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینی مشر عنایت علی وای کله هم داسې پیښې وشي نو مذهب سره وتړل شي چې دا بیا په خپل منځ کې اړیکې دومره ترنګلې کړي چې د سیمې امنیت په خطر کې واچوي.
دا کورمی کوم امن خرپولې کوشش شروع ده، سازش شروع ده. ان شاء الله دا به متوسطه اتفاق اتحاد سره دانه کومو کورمې مو کور ده. کله کورمې کې امن وي مو به ترقی وي، که امن وي دا به هیڅ ترقی نه کیږي. مو یو ورې بیا دي دی وکه مو سمات کو حکومت یې کنده هني ور کو. ان شاء الله مو به دي تفتیش کې توسه شونه به شونه وی لوړ.
مو په دغه اړه د کوزي او بر کورمې مرسیال کمشنران فضل ودود او امن نواز سره رابطه ونه ولا، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو ته وویل د ملک مومن خان وژنه یوازې د هغه کورنۍ سره نه بلکې ټول قام او علاقې سره ظلم شوی او غواړي چې د قبایلي مشر قاتلان زر د قانون منګولو ته وسپاري، خو په دغه کې به ورته د پوره علاقې مرسته پکار وي. ساجد سنتوري دا هم ویل کوشش کوي چې د سیمې امنیت ټینګول او خپل منځ کې د اعتماد سازۍ لپاره یو جامع کار وکړي.
او کوشش وکړو چې مو قاتلان ته ځان ورسو. د مومن خان او د هغه ملګري قاتلان نه دي، د ټول کورمې قاتل دي. او ان شاء الله مو جرګي کې هم خپل پوینټ ریس کوو. څو حکومت یو خپل پوزیشن دی په کورداري موته څو مو مطلب دا قاتلانو کې ټول یو بل مدد وکړو دی، یو بل او د قاتلانو ته مور رسیږو. دوی داسې سزا ملاو شي چې بیا تاریخ کې مطلب ته چوک سار و چات نکي.
د جون پر 15 د حقدار ملک مومن خان له خپل دوه نور ملګرو سره هله په ټوپکی کې نامعلوم وسلوال ووژلو، کله چې هغه له پړچناره د سدې په لور په خپل ګاډي کې روان وو. تر هغې پس په سدا او حقدار کې پر امنه احتجاجونه وشول او بلادا چې د شپږو قومونو مشرانو غونډې هم وشوې چې پکې د یاد پیښې ذمواران نیول او د مشرانو حفاظت یقیني کول غوښتلي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیست د نور دنکو په پښتونخوا کې د مازیګر پنځنی می بجې سوی دی د خبرو لنډیز له شاهین بنری څخه ورو
ستړم شه د دې وخت مهم خبرونه په کابل کې د سکانو په ګوردوارا په بریټ کې دوه تنه وجد شوي او و نو ټپیان دي. طالبانو د کورونو چار وزارت وایي د کابل په کارته پروان سیمه کې د بریټ سحر شپږنیمې بجې پیل شوي او یو ولسنیمې بجې پای ته ورسېده. د بریټ ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د بلوچستان پارنای کې د ویتامیراتی کمپنۍ په کیمپ په ډزو کې دوه مزدوران زخمی شوي او سلور نور لا درکه شوي دي. د هرنای ډیپټی کمشنر سردار رفیق ترین د پیښې په اړه مشال لیډو ته ویلي چې د پیښې د ځای څخه سلور کسان لا درکه شوي دي چې د لټون لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې پریکړه کړې چې لا پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. ادارې ویلي چې سارونکي ډله به پاکستان ته په راتلونکي سفر کې د اسلام آباد د عملی ګامونو تصدیق کوي او بیا به له خړ لیسټه د لرې کولو په اړه پریکړه کوي. د ایف اے ٹی ایف په خړ لیست کې 15 هیوادونه او په تور لیست کې شمالي کوریا او ایران شامل دي. د سند حکومت په لوډ شیډنګ د قابو موندلو لپاره د کراچۍ په ګډون په ټولو صوبه کې بازارونه او شاپنګ مالونه د شپې 9 بجې د تړلو حکم جاری کړی دی. پیله مې کې راغلي دي چې دا بندیزونه به تر یوې میاشتې پورې وي او ټولو ضلعو کې انتظامی مشرانو ته په دغه اړه هدایات جاری کړل شوي دي. حکومت وایي چې دا کار یې د بجلی په لوډ شیډنګ د قابو موندلو لپاره کړی دی. دا اروپایي کمیشن وړاندیز کړی دی چې باید اوکراین او مالدووا ته د اروپایي اتحاد د کاندید حیثیت ورکړل شي. دا تاریخي اقدام د دواړو هیوادونو لپاره په اروپا کې د بشپړ ادغام په لور د اوږد مزل آغاز ګڼل کیږي. دا وړاندیز پرون د کمیشن مشرې اورسولا فین ډیر لین لخوا اعلان شو چې راتلونکي اونۍ به ورباندې په برسلس کې د 8 هیوادونو د اتحادیې په سرمشریزه کې بحث وشي.
خبرنا مول مشال ریډیو خبر دل شاهین بنری وړاندې کول او سم د زینو نړیوال رپورټونو پر لور روسی ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لیسچانسک شار باندې سختي بمباري کړې دي. په لیسمه کې اوکراینی چارواکو درنې مرګ ژوبلی یادونه کړې ده. سفی الله ستانکزی په دې اړه معلومات راغونډ کړي. راځي چې رپورټ ته ورسو.
د سیویرسکی دونیتس سیند په غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمباری لاندې راغلی. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په یو بل ختیځ ښار سیویر دونیتس کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لیسچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. د لوهانسک د سیمې پوځي والی سرهی هدایت د لیسچانسک او سیویر دونیتسک مسولیت ور په غاړه دی. د اوکراین دولتي ټلویزیون ته ویلي د روسانو په پرونیو تازه بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. هغې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل. ښاغلي هدای وروسته په یو آنلاین بیان کې تایید کړه چې په سیمه کې د تازه بریدونو له کبله د همګړۍ له یوې مهمې مواصلاتي لویې لارې تګ راتګ ناممکنه شوی. د بریتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او هر ورځ استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي دا ښار د شمال لخوا کلا بند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او ځینو نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمورس کیف ته تللي وو او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. امریکا هم د $1 میلیارد په ارزښت د پوځي مرستو اعلان کړی دی.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سرهخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
ulika
ji
m a s h a a l r a d i o mashal radio download ka
da khur ikhtiyar agla
da mashal radio da uridun ko pa pe khabar ke da sahar na pa kabul ke thi
mashal مشال ریډیو ته غوښیاست. د ناقانونو پیسو د سار نړیوال ادارې ویلي چې پاکستان له خړ لیست څخه د وتلو لپاره زیاتره شرایط په تخنیکی توګه پوره کړی دي، خو د هغوی د عملی کېدو جاج به اخیستل کیږي. د دې لپاره به یا د اداره خپل یو ډله پاکستان ته لیږي او د دې د دوی د اصلاحاتو د عمل کېدو جاج په اخلي. بل پر پاکستاني چارواکو ویلي دي چې له دې سره د دوی لخړلې څخه د وتلو بهیر پیل شوی دی. تفصیل بیا لا یوې لنډې د می ورسته واورو. د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې اعلان کړی چې پاکستان بلا هم تر هغه وخت په خړ لیست کې وساتي چې په تخنیکی توګه د پوره کړو شرطونو عملی کېدیا باوري کړی نه وي. د خبره د یادې ادارې مشر ډاکټر مارکوس پلیر د جون پر 19 د جرمني په برلین کې د خپلې ادارې تر سلو ورځنۍ غونډه وروسته رسنیو ته په وینا کې وکړه. دویل زه د دې خبرې په کولو خوش یم چې پاکستانیو چارواکو تر ډیر زحمت وروسته د اکشن پلان ټول څلور دیرس هدفونه پوره کړی دي. نموړی زیاته کړه،
پاکستان په تیرو څو میاشتو کې خوولی چې دوی اوس د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر ګرځول شویو ډلو مشرانو ته د مالی مرستو پلټنې او کاروایی کوي او هم په ناقانونه توګه د پیسو د لیږد پر ضد پلټنې او کاروایی کوي. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې وړاندیز کړی دی چې پاکستان ته به ځي او ګوري به چې آیا پاکستان په عملي توګه اصلاحات کړي او هغه په راتلونکي کې هم برقرار ساتل کېدی شي او کنه. پاکستان نن له خړ لیست څخه د ایستل شوی. دا کار به یوازې هغه وخت کیږي چې دوی په دې سفر کې بریالي وبلل شي.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې لخوا تر خبري غونډه وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د مملکت وزیر حنا ربانی کر پر ټویټر پاڼه پادي اړه ویډیوي بیان خپور کړ. نوموړي وویل چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې لخړ لیست څخه د پاکستان د وتلو بهیر پیل شوی دی.
زه د دې خبرې په کولو ډیره خوشاله یم چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې په یو وخت له د پاکستان د اکشن پلان ټولې نقطې منلې دي او له دې سره د یادې ادارې له طریقې کار سره سم لخړ لیست څخه د پاکستان د وتلو بهیر پیل شوی دی. د هغه طریقې کار مطابق په د ارزونې لپاره یو تکنیکی ډله پاکستان ته لیږل کیږي او زموږ پوره هڅه ده چې دا ډله د 2022 تر اکتوبر غونډې وړاندې خپل کار سرته ورسوي او موږ هغوی ته د پوره همکارۍ باور ورکړی دی او په اکتوبر کې به له خړ لیست څخه زموږ د وتلو پروسه سرته ورسیږي.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې لخوا دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان د حکومت په وینا ملک له جدي اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. اوس پوښتنه دا ده چې که دا پرمختګ وبلل سي هم نو د پاکستان لپاره ارزښت څه دی؟ د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق مشال راډیو ته وویل دا په لوړه او نړیواله کچه د پاکستان لپاره ښه خبر دی، خو د په وینا پر عام ولس بیا په سمدستي توګه څه خاص اثرات نه وي. ډاکټر میراج الحق زیاته کړه چې له خړ لیست څخه د وتلو لویه ګټه به په ځانګړې توګه دا وي چې په پاکستان کې پانګونې ته زمینه برابره کړي.
انویسټر دی، کاغه اغوستونکی دی، کاغه خرڅونکی دی، کاغه بهر ورسی پاکستانی دی، څومره خلک چې دی نو دا خو په غریب باندې او دا غي کم چې کاروباري اقتصادي او دا غي چې کم تجارتی اهل زلی دی پاغی بانی ده دی یو مثبت اثر پریوته شی دکه چی منطق یو دو سرمایه کاری ضرورت ده آغا دنان چکم انویسٹر دی ناغی تا هم انکریجمنت پیداو شی بهر نا چکم سرمایه کار دی حقی با هم انکریج شی او دا شانتی هر اقتصادی کهی چی ده دا غی پرفارمنس او دا غی چکم اهل زلی دی
ټاکل شوی دا چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې بل ناسته د روان کال په اکتوبر میاشت کې وشي. پاکستان په 2013 کال کې په مئی میاشت کې له دې کبله په خړ لیست کې اچول شوی و چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې لخوا ترتیب شویو 40 سپارښتنو کې یا یوازې پر 14 عمل کاوه.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو ته ورځ د جون پر 13مه پانړی کې د کرکجنو بیانونو د مخنیوي ورځ په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په کار د پانړی کې د کرکې او نفرت په ذریعہ څوک په نشه کولو چاته د توان رسول او د خلکو د پارولو مخه ونیول سي. په دې لړ کې د حکومتونو عملی ګامونه پورته کړي. زموږ همکاري فرخنده اسد په دې تنظر کې د پاکستان په اړه یو رپورت برابر کړی دی.
ملګرو ملتونو د نفرت انگیز یا کرکجنو بیانونو د ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ویبپاڼه په حکومتونو، نړیوالو ادارو، مدني ټولنو او پر خلکو غږ کړي چې د کرکجن بیان شناخت او د ختمولو ستراتیژي دې جوړ کړي او پر مخ ته یوسي. دا چې کرکجن بیان یا هیډ سپیچ څه ته وایي په اړه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر درویش اپریدی وایي.
سپیچ مونږ هغه ته وایو چې کله ته د خپل سپیچ په ذریعه یا په سپیچ کې ته یو بل انسان یا یو بل د انسانانو یو ډله هغه د هغه ازادي او د هغه د قانون په مخ برابري نه تسلیموي
سیلون کې وایي. په پاکستان کې په مذهبي او سیاسي کچا کرکجن بیانونه مخې ته راځي. په تیرو کلونو کې لیدل شوي چې یوې طبقې د بل خلاف د مذهب او عقیدې په بنیاد فتوی لګولي او وروسته ځینې وختونه دغه د تشدد او د خلکو د پارولو سبب ګرځول شوي دي. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر کبلایاز وایي د کرکجنو بیانونو د مخنیوي لپاره په هر سطح کار پکار دی.
بالکل ډېر اهم سوال دی او دا د وخت ضرورت دی چې په معاشره کې چې کوم د نفرت په اساس، د کرکې په اساس او د یو بل سره د دښمنۍ په اساس تقریرونه کېږي او هغه دښمنۍ او نفرتونه نور هم زیاتېږي، نو دا ډېر زیات ضرورت دی چې کوششونه وشي او د دې مخنیوی وشي او داسې لارې بندې کړی شي.
بلخوا څېړونکي وایي په موجوده وخت کې په ټولنیزو رسنیو کرکجن بیانونه زیات لیدل کیږي. د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر مهناس مجید مروت وایي ټولنیزې رسنۍ که یوې خواته د زر معلوماتو حاصلولو ذریعه جوړې شوې دي، نو بل خوا پرې ځینې کرکجن بیانونه هم ډېر زر خپرېږي.
بل دا دی چې سوشل میډیا موږ همیشه وایو چې نېګېټیو هم شته دي، پازېټیو هم شته دي، نو که تاسو خیال کړئ داسې اکاونټ چې زما چې خاص هم دی هېڅ سپیچ لپاره ضروري نه دی چې هېڅ speech against religious community, other political communities against the anuridase marginalized communities, the other against the other individual against them. No, social media are the para yudase platform your show de ki ara promotion is der der ki
po 2015 kal ki da lahore ya adalat te jumat imam ta khpal khutba ki da shiagan khilaf ta krakjan وینا کول په تور 15 کاله د قید سزا واوربله. عدالت د غتن د کامی اکشن پلان لاندې په یو مقدمه کې تورن وګرځوو. د 2014 کال د دسمبر په 14 نیټه د پیښور په یو سکول د وسلوالو په حمله کې 155 کسان وژل شول چې زیاتره د سکول ماشومان وو. د دغه حمله وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ټولنه کې د کرکې ختمولو لپاره د کامی اکشن پلان په نوم یوه تګلاره جوړه کړه. بلخوا د بشري حقوقو یو فعال محبوب الرحمن مشال ریډیو ته وایي تر څو چې قانون په پوره توګه عملي شوی نه وي تر هغې پورې دا مسله نشي هواریدای.
ولی چې پاکستان کې متاسفي نه خبره غربت د سیواري او یو خبره ولا چې ټول ګورې خبره نه تنظیم تاسو یې من سمپېني غفر مایم غفر دې نه چې د څو یې مو نه یې خبره موږ څو سنتالیس نه قانون دم جوړ شوی خبره هغه جوړ شوی خو هغه موږ یو څه نه کیږي
د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر درویش اپریدی وای د پاکستان په سیاسي تاریخ کې بیلابیلو سیاستوالو پوزي مشانو د خپل ګټو لپاره له مذهبي شعارونو ګټه اخیسته ده خپل مخالفینو ته غواخونه کړي او د ځان خلاف خبرو یعنی وکو ته له ریاست سره د غداري نوم ورکړي دي
هیڅ سپیچ په هغه ټولنو کې زیات وی چرته چې فری سپیچ کم وي نو یو خاص طبقه وي یو خاص نسل وي یو خاص قام وي هغه چې کله په حکومت باندې په نظام باندې ناجایزه قبضه وکړي نو هغوی بیا دروغ باندې ولاړ نظامونه وی بیا نور خبر یا نور بیان یی نور ډیسکورسز اغا ډیسکریج کوي او اغا سپریس کوي موږ ته پکار دي چې خبرې وکړو موږ خپل خپل فکر سره شریک کړو
ملګرو ملتونو پر وپاڼه د دې ورځې په مناسبت خپل مشر انټونیو ګوتریش لخوا لیکلي کرکا د ټولو لپاره یو خطر ده نو ځکه د دې خلاف جنگ کول د ټولو کار دی د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی نو په میاشت کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیوږ کې سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کول دی
او ره کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ار لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولواله خلک انتي پورته کړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسکنه بجې اوریدای شي
په داسې حال کې چې په پاکستان کې له تیر یو کال پرته د شیانو بې شاوخوا 14% لوړې سوي دي او لس د ورځني ژوند د ضرورتونو لپاره لننګونو سره مخامخ شوی دي سجاد ګلرنګ د سوات یو داسې ځوان دی چې د جانزیب کالج څخه د بی اس ډیګري ترلاسه کړې ده خو د تعلیم لړۍ ځکه نیمګړې پاتې شوی چې د پوهنتون خرڅونه نسو زغملې شاهین بنیری له هغه سره خبرې کړې دي او دا رپورټ برابر کړې دي
دا د سوات منګورې درویش کلن سجاد علی ګلرنګ دی چې د جهانزیب کالج نه په پښتو ادبیاتو کې د بی اس ډیګری په امتیازي نمبر واخسته ده خو د مالی ستونزو له کبله خپل تعلیمي مزل نیمګړی پریښود او په یو شخصي کمپنۍ کې ملازمت شروع کړ ګلرنګ ډیر ښه رباب هم غږوي او په سوات او خوښ سیمو کې بلها مینوال لري خو چې خبره د ډوډۍ د ګټلو شي نو ګلرنګ ته دغه مزل تر سره کول یوازې ورپغاړه پاتې کیږي هغه وایي د هیواد خراب اقتصادي وضع او د شیانو د بیو لوړیدو سره د هغه او دغه پشان د نور خلکو ژوند نور هم ستونزمن شوی دی او نه پوهیږي چې د موسیقي د زده کړې خپل خوب پوره کی او که د کور ضرورتونه
روزګار خو زه په یو پرایویټ کمپنی کې کوم تنخوا خو می بس دومره د چې په مشکل سره پی د کور اخراجات سر ترسي کومګه وګورو نو گرانی خورس پورز زیاتیږي نو خپل ضرورت او اخراجات پوره کول هم ډیر ګران شوی دي چونکه زما د شپاړسم ډیګری هم ماته د فیس ته نشوالی لوجه لا پرته ده لا ماته ملو شوی نه ده نو په اولنی فرصت کې بخپل ډیګری رالم چې غزمالاس لراشي او خپل لوړو زدکړو تبا جوګشم
د پاکستان د خزانه وزیر مفتی اسماعیل د جون په لسمه نیټه د کال 2022 او 23 لپاره د 9.15 ټریلیون بجټ قامی سملې ته وړاندې کړ. په دې بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره 800 بلین روپۍ ورکول کیږي، خو ولې د دفاع لپاره 1.15 ټریلیون روپۍ کې خودل شوې دي؟ دا په داسې حال کې دا چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر پریوته دی او په نړیوال مارکیټ کې د پاکستانی مصنوعاتو طلب هم کم شوی دی. په پاکستان کې د مخ په زیاتیدونکو ګرانۍ تر شا علتونه څه دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څیړنکار کریم خان وایي چې د کورونا د وبا او یوکرین کې جګړې نړیوال اقتصاد ځپلی دی او د تیلو د بیو لوړېدو سره د شیانو بیې هم لوړې شوې دي.
چونکې په پاکستان کې انسرټنټی ده، که پولیټیکل ده او که اکنامیک ده، نو مطلب دا هغې د وجې د خلکو بیهیویر کې دا اثر راځي چې په انسرټنټی کې دی پرچیزنګ زیات کوي. چونکې پاکستان اکانمی کنزیومر اکانمی ده، د خلکو کنزمپشن پیټرن سیوا دي او په مارکیټ کې چې کوم ډول ډیمانډ او د سپلای میچ نه کیږي. ان د پارت اف د گورننس چې کوم ده نو د گورنمنت پالیسی چې کوم ده نو په مارکیټ باندې ډایرکټ هم اثر وي، داغې نه علاوه د گورنمنت سپینډنګ یا بجټری پوزیشن چې کوم ده داغې په مارکیټ باندې اثر وي. ضروری خبره ده چې گورنمنت ډیفنس ایکسپینډیچر ست ناست طریقې سره چې کوم ده نو کم کی او د دې په ځای باندې چې کوم ده نو ترقیاتی بجټ چې کوم ده نو سیوا کی.
سجاد ګلرنګ بیا وایي چې کله د هیواد مالی پنګې د پرمختیا او خلکو ته د روزګار او اسانتیا ورکولو په ځای په غیر ترقیاتی کارونو خرڅ کیږي، نو بیا د عام ولس سره سره د تعلیم یافته او هنرمند ځوانانو لپاره هم د روزګار او پرمختګ فرصتونه کم شي. نوموړی زیاتوي هغه درزیتوب هم کوي او ملازمت هم، بیا هم د دې جوګه نه دی چې د پوهنتون خرص اوزغمي او خپل زده کړې سرته ورسی.
بیا دا هاستل خرچ شو، بیا دا خپل خرچ شو، زه دا کور مشر پر دیما دلته کې به زه دا کور مسلې هر کوم کې زه خپل طبق هم زما ډیر بیا خوښ کیږي چې زه خپل امپل دې هم کوم د موسیقي په دنیا کې خپل کردار ولګوم خو دا پیسو د سوالې د ورې زمانه د هر څه پاتې دي.
نیشنل انکیوبیشن سنټر یو داسې اداره ده چې تعلیم یافته ځوانانو او جینکو ته هنرونه زده کوي او د هغوی له صلاحیتونو څخه د ګټې پورته کولو لپاره ورته د روزګار لارې چارې ښایي. په پیښور کې د دې سنټر یو چارواکي کائنات وایي چې اوس خو اقتصادي حالت داسې دی چې په ډیرو ښه کمپنیو او ادارو کې کارکوونکي خلک هم خپل ضرورتونه په ګرانه پوره کوي.
دا اوسنی حالات خو زمونږ داسې دي چې لکه یوت د پاره خو ډېرې مسلې دي، بټ ایون خلک چې د کومو ښه جابز روانم وونو اغې د پاره ډیفیکلټ شو. سالریز ار ناٹ انف اینڈ کمپنیز ار لکه موست اف دیم ار ناٹ ویلنګ ټو پی مور. او به خاص کر زمونږ یوت چې کوم سره یونیم ټیلنٹ وی، سپر رائټینګ کې خدیز د چا آواز خدی چاله بل سره آرټ فارم یا سکل ورزی، نو اغې هغه شی کیش کول نه شي. اغې ټول کې غټه وجه اومده دا چې دلته کې د پلیټ فارمز لګوندې کمې دی او چې کوم پلیټ فارمز دي نو داغیا اویرنس نشته دی. یا مارکیټ کې بوګس پلیټ فارمز دومره ډېر دي چې هغه ریئل ډیل پلیټ فارمز چې دی اکسس کېدو کې او هغه ډسکور کولو کې د خلکو ډېر ټایم لګي.
په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز د وروستي راپور تر مخه په پاکستان کې د سجاد ګلرنګ په سیر 1.5% تعلیم یافته ځوانان بې روزګار دي او د تیر کال پرتله د شیانو په بیو کې خووشا 14% ډیروالې راغلې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال رادیو ته ورجاست د پښتو ژبې نومیالی ادیب پروفیسر سیال کاکړ نن د اتیا کالو په عمر کې مړ شو او مړی د بلوچستان د پښتون مشت سیمې پښین کې د هغه په پلارنۍ ادراکي خاورته وسپارل شو. ډاکټر صادق جړک له نوموړي سره نږدې پاته سوی او ما له ډاکټر صادق جړک څخه د پروفیسر سیال کاکړ د ادبي خدماتو پاړه وپوښتل.
په ان سیال کاکړ تر ټولو زیات کار د پښتو فولکلور په برخه کې کړی دی، د تمر د فولکلور بابا ویلی شو، او محمد ګل نوري تمر د فولکلور نیکه ویلی شو. کچيري سبا پښتانه تاریخ لیکي، ادبي تاریخ لیکي، د فولکلور د پښتو فولکلور بابا شل کاکړ او نیکه د ملي انداري راټولونکي چستن محمد ګل نوري بللی شو. د فولکلور په برخه کې ترڅنګ د کچي د لمنې پښتانه لیکوال پښتو پښتانه په سویلي پښتونخوا کې دوه دوه ټوکه لدی علاوه د شاعرۍ ترڅنګ د لیکوالۍ ترڅنګ داسې برخه بنۍ د کاکړۍ غاړو څخه راواخلي، د اتڼ تر غاړو، د بلندۍ، تر چرژان یا انګۍ، او بیا په وروستیو کې زه وایم چې دا یو زیری پر پښتنو وکم، د ده وروستی کتاب دی هغه پر پښتو ټپه باندې دی چې تر اوسه پورې په مطبع کې پروت دی، موږ خوندي کړی دی، اوس به د ده د غمرازۍ غونډې ته راباسو.
شه نوموړي ډیر ارزښت لرونکي کتاب دونم درلود، کداغه پاړه څه راته وایست؟
کله چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی خدای دې ژوندۍ لري ورسته کلونه وو، موږ یو پیشنهاد وکړ د زده زوی تر مرګ ورسته دا راته تخواشه، بیا د افغان ګورنمنت خاص کر ډاکټر صاحب اشرف غنی، استاد غزنفر او ډاکټر زکی زارشکی په دې ډیر کومک وکړ چې افغانستان تر ټولو لوړ انسان جمال الدین افغانستان په نامه یې ته جایزه ورکړه او اینام ورکه د خپل ټول کتابتون منتقل ک کابل ته د اشرف غنی په امر په افغانستان علوم اکیډمي کې د همدې په نوم سال کاټ کتابتون الته پرانستنه وشوه. د نور کتابونو ترڅنګ د لویس پمنی چې ټول ژوند ټول پیسې د بچانو د خپل روزي پر کلمینو خو مصرف کړي و هغه افغان ګورنمنت ته وسپارله.
صادق جړک صاحب، سیال کاکړ ته په پاکستان کې هم جایزې ورکړل شوی وي، دغه په اړه څه معلومات لري؟
ګوره انډیر صاحب وايي وای ما ته تم غد بادوري تړي خوشر ته دادي چې به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم، زه ډیر جایزې ګټلې دي، د څونه خوشاله وو چې دا سب غنی له خوا آیت راغی دغه چې جمال الدین افغان نشان ورکي، دا ویلې چې زما د فاره تر دې غټ قیمت نشته، د رښتینی افغانو د یو پاک سپیشل افغانو په عمل کې افغانو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجس د خبرونو د پښې بوت رسیدلې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له شاهین منیر څخه اورو.
ستړم شه د دې وخت مهم خبرونه. په کابل کې د سیکانو په ګوردوارا په بریټ کې دوه تنه وجد شوي او اوه نور ټپیان دي. د طالبانو د کورونو چار وزارت وایي د کابل په کارته پروان سیمه کې د بریټ سهر شپږنیمې بجې پیل شوي او یوولس نیمې بجې پای ته ورسېده. د بریټ ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د بلوچستان په ارنای کې د یوې تعمیراتي کمپنۍ په کیمپ په ډزو کې دوه مزدوران زخمی شوي او څلور نور لا درکه شوي دي. د هرنای ډیپټي کمشنر سردار رفیق ترین د پیښې په اړه مشال لیډو ته ویلي چې د پیښې د ځای څخه څلور کسان لا درکه شوي دي چې د لټون لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د ناقانون پیسو د سار نړیوال ادارې پریکړه کړې چې لا پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. ادارې ویلي چې سارون کې ډله به پاکستان ته په راتلونکي سفر کې د اسلام آباد د عملی ګامونو تصدیق کوي او بیا به له خړ لیست د لرې کولو په اړه پریکړه کوي. د ایف ای ټی ایف په خړ لیست کې 15 هیوادونه او په تور لیست کې شمالي کوریا او ایران شامل دي. د سند حکومت په لوډ شیډنګ د قابو موندلو لپاره د کراچۍ په ګډون په ټولو صوبه کې بازارونه او شاپینګ مالونه د شپې 9 بجې د تړلو حکم جاری کړی دی. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا بندیزونه بعد تر یوې میاشتې پورې وي او ټولو ضلعو کې انتظامی مشرانو ته په دغه اړه هدایات جاری کړل شوي دي. حکومت وایي چې دا کار یې د بجلی په لوډ شیډنګ د قابو موندلو لپاره کړی دی. دا اروپایي کمیشن وړاندیز کړی دی چې باید د اوکراین او مالدووا ته د اروپایي اتحاد د کاندید حیثیت ورکړل شي. دا تاریخي اقدام د دواړو هیوادونو لپاره په اروپا کې د بشپړ ادغام په لور د اوږد مزل آغاز ګڼل کیږي. دا وړاندیز پرون د کمیشن مشرې اورسولا فین ډیر لین لخوا اعلان شو چې راتلونکي اونۍ به ورباندې په برسلس کې د 8 هیوادونو د اتحادیې په سرمشریزه کې بحث وشي.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل شاهین بنیر وړاندې کول لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پاتره سیږي. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.